د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه داود خټک یم او د مشال ریډیو د خبرونو د یو بلې کړه سره تاسو ته حاضر یو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د مشال ریډیو خبرونه مونږ په ثبت شوی ډول تاسو ته وړاندې کوو، دا غي وجه تخنیکی ده. تاسو مونږ په خپل خبرونه کې وایو چې د تخنیکی وجوهات باندې دا غي چې کوم وجه دی غلري کول د پاره او د دې ستونزې د حل کولو لپاره د مشال ریډیو د مشرانو هڅې روانې دي. او څنګه چې دغه ستونزه حل شي نو تاسو سره به د مشال همکاران یو وار بیا نیغ په نیغه موجود وي او تاسو ته به ستاسو د خوښي خبرونه درکوي. اوس مونږ داسې کوو چې تاسو ته لوی راپورونه درکوو چې په هغه کې ادبي راپورونه دي، تاریخي دي، کلتوري دي، سندري دي، د خلکو د تکړه خلکو د لیکوالانو د مشرانو د ژوند په اړه باغی کې معلومات دي. نو د مشال ریډیو خبرونه اوس هم تاسو ته مونږ داسې وړاندې کوو چې تاسو ته خوند واخلي. البته که تاسو په خپل سیمو کې مشال ریډیو نه اوري نو که سمارټ فون لري او انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کې تاسو چې ایپ سٹور ته ورشي هلته ډیر په اسانه دا ډاونلوډ کولی شي او بیا تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونه اوریدلی شي. د دې ترڅنګ ماخامنه خبرونه د شپږو نه تر اوو بجو پورې او بیا د نهو نه تر لسو پورې د یارانو مشال دا نیغ په نیغه تاسو ته مونږ وړاندې کوو. دا تاسو اوریدلی شي او د دې نه تاسو خوند اخستلی شي، بلکې د یارانو مشال خبرونه کې تاسو مونږ ته ټلیفون کالونه هم کولی شي، زموږ همکاران به تاسو سره خبرې کوي. نو اوس د یوې بلې خبرونې وخت شوې دی او دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار راشد خټک له اسلام آباد جوړه کړې ده. او په دې یو ساته خبرونه کې راشد خټک د ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو سره خبرې کړې چې ادبي ټولنې څنګه کار کوي او دا چرته چرته دی د پښتو لپاره دوی څومره خدمت کوي. نو تاسو د راشد خټک دې خبرونې ته رابولم او د دې په منځ منځ کې به مونږ تاسو ته سندرې هم درکوم، یعنی موسیقي به هم تاسو ته وړاندې کوو. نو تاسو چرته زیمه دغه موسیقي هم اوري او د دې یو ساته خبرونه تاسو خوندم واخلي.
په پاکستان کې پښتو د سرکار دفتر او زده کړې ژبه نه ده، ځکه بازار هم نه لري او د پرمختګ او ودې ډېرې ذمہواری په خو کسانو ده چې په دولت کې څوکۍ نه لري. په پاکستان کې پښتو ژبه او ادب تر ډېره لیکوالانو، شاعرانو، سندرغاړو او هنرمندانو ژوندي ساتلې دي. د ادب د پرمختګ لپاره چې کله د منظمو هلو ځلو اړتیا محسوسه شوه نو ادبي ټولنې جرګې او تنظیمونه جوړ شول. په ادبي ټولنو کې د نوښار ادبي جرګه او اولسي ادبي جرګه ډېرې مشهورې دي او کار او زیار یې هم ډېر دی. خو په خیبر پختونخوا کې تر ټولو پخوانی ادبي جرګه په کال 1903 کې په پېښور کې جوړه شوې وه چې بزم ادب یې نوم و او بنسټ ایښودونکی د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری و. دې جرګې د امیر حمزه خان شینواری، محمد اکرم مشهود او بادشاه ګل نیازی په مشرۍ کې سمو د فعالیت وکړو، خو بیا د نوخار ادبي جرګې سره یو ځای شوه. په تاریخي توګه د ادبي ټولنو د کار او زیار په اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل.
د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې د ادبي ټولنو کردار ډېر بنیادی دی. د هغې وجه دا ده چې په دغه ټولنو کې ډېر لوی لوی خلک موجود وو، د حمزه بابا، عبدالخالق خلیق، نواز خټک، کاکاجی سنوبر، نصرالله خان نصر، دوست محمد کامل، نه پسته بیا کلندر مومند صاحب، اجمل خټک، همیش خلیل، ایوب صابر، او ډېر لوی نومونه وو چې هغه د دغه ټولنو برخه وو. نو دې ټولنو دومره د پښتو دپاره کار کړی دی چې هغه منظمو ادارو هم نه دی کړی. دې ټولنو په مختلفو موضوعاتو کانفرنسونه او سیمینارونه کړي دي. دې ټولنو په ګڼ شمېر کې کتابونه چاپ کړي دي. دې ټولنو د نوو شاعرانو پالنه کړې ده. دې ټولنو تنقیدي نشستونه کړي دي. دې ټولنو ډېرې غټې مشاعرې چې په هغه کې نړیوالې مشاعرې هم شاملې دي هغه کړي دي او په ذاتي وسایلو کې کړي دي، کومه ریاستي سرپرستی هم ورته نه وه حاصله. نو ډېر لوی کردار دی چې باقاعده شروع خو د نوخار ادبي جرګې نه په 1908 کې کیږي، خو په دغه دور کې د حمزه بابا بزم ادب هم موجود. نو د نوخار په ټولنه کې خو خلیق صاحب او نواز خټک او زل نور لوی خلق موجود وو خو د بزم ادب مشر حمزه بابا او بادشاه ګل نیازی وو. دا دواړه تنظیمونه بیا یوځای شو د نوخانه ادبی ټولنه پاتې شو. د نه علاوه د نصر صاحب ادبی ټولې چې په 1910 کې هغه جوړ کړی وو هغه دومره ډېر کتابونه چاپ کړي دي او باقاعده سکولونو ته به نصر صاحب په سیکل ورتلو د پښتو کتابونه او پمفلیټونه به په ماشومانو کې تقسیمول د پښتو ژبې د عام کولو لپاره د یو تحریک حیثیت دغه ادبي ټولي لرلو. نو د ادبي ټولي کردار ډېر بنیادي دی او بیا چې مونږ په 1950 کې د کاکاجي سنوبر په مشرۍ کې د حمزه بابا او کامل صاحب په مرسته د ولسي ادبي جرګې قیام د ګورو نو هغوی علمی ادب ته ډېر خدمت کړی دی. هغوی تنقیدي نشستونه کړي دي، په موضوعاتو یې بحثونه کړي دي، د هغې رودادونه موجود دي. نو د ولسي ادبي جرګې کردار په علمي ادب او تنقید کې ډېر بنیادي دی.
حنیف خلیل، په اوسني وخت کې د ادبي ټولنو د شمیر او کار په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
بیا دغه ټولنې دومره زیاتې شوې په دې پښتونخوا کې هم او د پښتونخوا نه علاوه نورو پښتنو سیمو کې، تر دې چې په ځینو خارجي هیوادونو کې هم د پښتو ژبې او ادب د ترویج لپاره ټولنې موجودې دي چې په هغې کې د قطر او ابوظہبي امارات وغیره هم شامل دي او ځینې یورپي ملکونو کې هم شته. خو په خپله په پښتونخوا کې او په افغانستان کې د افغان ادبي بهیر په شکل چې شروع د پېښور نه شوی وه ډېر لوی لوی خدمات ترسره کړي دي، لوی کارونه کړي دي او بې شمېره کتابونه چاپ کړي دي. او که تاسو وګورئ نو اوس مونږ ویلی شو چې د 100 نه زیاتې ادبي ټولنې داسې دي چې هغې په ذمه باندې ډېر لوی کار وو او کړی دی. په دې ټولنو وخت په وخت تحقیقونه هم شوي دي، کارونه هم شوي دي. جاوید خلیل د ایم فیل تیسیس په دې ادبي ټولنو لیکلی دی چې هغه کتابي شکل کې چاپ دی او ځینې نور کارونه هم پېښ شوي دي. عبدالکافی ادیب صاحب د ولسي ادبي جرګې رودادونه چاپ کړي دي. ډاکټر زبیر حسرت د ولسي ادبي جرګې په اکله یو کتاب لیکلی دی. خو مجموعي طور زه دا ویلی شم چې په پښتونخوا کې او د پښتونخوا نه بهر د پښتو ادبي ټولنو هغه کردار د پښتو ژبې او ادب لپاره لوبولی دی چې هغه ډېرو غټو ادارو هم نه دی لوبولی.
گران اوردن کو اوسیوا د ماخلو ایوا سندر او
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریڈیو پر واتس اپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
Shpalat nenwa
سندره تاسو اورئ دا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او نقاد روحان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې ادبی ټولنو په ادب کې نوی اصناف او رجحانات خلکو ته ور وپیژندل.
خوشحال بابا وایي چې یو لبل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی تر څو پورې چې د ادب یا د ژبې په پرمختګ کې د دغه ادبی ټولنو د تنظیمونو کردار دی. نو که موږ وګورو نو زمونږ د پښتو په ادب کې ادبی تاریخ کې یعنی مطلب د نوخار ادبی جرګه بیا پښتو دا ټولې د نصر الله خان نصر صاحب شو بیا خصوصا د ولسی ادبی جرګې چې کوم رول او کوم کردار پاتې شوی دی لکه قاضی سنبر حسین محمد حمزه بابا کلندر صاحب طاهر بخاری صاحب صاحب رحمان سلیم صاحب او دغه رنگ ډیر معتبر نمونه چې کومو د هغه وخت نو د هغه ټولنو د هغه تنظیمونو برکتو چې هغه یو خدا ده چې د پښتو کې د تنقید چې کوم دغه وسته چې مجلسی تنقید ویل کیږي نو د مجلسی تنقید بنیاد هم چې کوم دی نو د ولسی ادبی جرګې کردار په ولسی ادبی جرګې کې اجمل صاحب نوم زمانه عرف اجمل خټک صاحب سردار خان خانه داسې ډېر نمونه دي. بهرحال د تنظیمونو د دغه ادبی ټولنو تنظیمونو چې کوم دی نو کردار په دې چې یو خدا ده چې د ادب چې کوم مختلف اصناف او داغه نه علاوه د تحقیق شو تنقید شو یا نور دغه رنگ د سړنې کارونه شول هغه دغه تنظیمونو په برکت باندې شل تاغه ورولې کې دل پاره بنیوکه کې دي داغه اسلامه کې ده د سره سره د شاعرای د افسانې د ناول د سفرنامې د رپورتاج او د نظمونو دا ډیر بنیادی کردار دی چې هغه دغه تنظیمونو مخکې په ماضی کې مدا کړو او شوم او دا یوازې زمونږ دلته نه کوم ګورو مونږ سره په گاون کې په خپل لکه په دی اردو ژبه کې چې کوم دینو د انجمن ترقی پسند مصنفینو یا د حلقې ارباب ذوق چې کوم رول او کوم کردار پاتې شوی دی اگر چې دوه متضاد یو بل سره دغه په فکری لحاظ معنی بیل بیل تنظیمونو خو د مجموعي تورې چې کوم دینو د ادب په ترکه کې ډېر لوی مهم رول ادا کړی دی او اوسم ادا کوي. موږ که بیا وګورو ساولی کونکو مرکه ساولی کونکو مرکه چې موږ په خپل دغه مرکه یو قسم لا چنی پاتې شوی یو او دلته نه مزدکړه کړې ده او د ساولی کونکو مرکه بیا لکه یو بل خاصیت دا اوسم چې دا کریډیټ ورته ورځي یا دا پټکی دا وي په سر باندې موږ کې خودی شو نه غدا ده چې د ساولی کونکو مرکه چې د کله نه د کال دور پیتم نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې دا غي باقاعده هغه ورځنې تنقیدی غونډه کیږي اوسم کې کی اگر چې د کلندر صاحب او مشتاق مجروح صاحب سید محمود ظفر صاحب دی الله روغ لري ها اکرام الله اگران صاحب زمنګ لاړو فرید سارای صاحب زمنګ لاړو راجل شاه خټک صاحب اعظم صاحب ډیر ګڼ نمونه داسې وو چې هغه سو وفات شوی دي او سیف الرحمان سلیم صاحب سلیم راز صاحب سلیم راز صاحب چونکہ د ولسی ادبی جرګې ممبر هم پاتې شو نو دغه سوالی کونکو مرکې یو ډېر بنیادی کردار ادا کړی دی او بیا وخت په وخت تاسو خیال وکړئ نو نور مختلف تنظیمونه جوړ شو. دلته زه به دا خبر وکړم چې د افغانستان چې کله دغه مسله رااله او زمونږ د افغانان لرونه شاعران ادیبان دلته رالل هغوی تنقید نه پیژندو هغوی مجلسی تنقید نه پیژندو هغوی د دې سیزونه نو خبر هغه دلته چې کوم دی نو هغوی چې دا وکتل په دې ساولی کونکو مرکه کې یا بیا هغوی چې کوم نور خپل تنظیمونه جوړ کړو دا رواج په لومړي ځل په افغانستان کې د افغانستان په لیکونکو کې یعنی تنقیدی دا مجلسی تنقید چې کوم دی نو دا دلته چې دوی رااله پاکستان ته نو هغه سیس دی له پته ولګیدا نو دغه رنګ زمونږ اوس هم ډیر تنظیمونه داسې دي لکه ما د ساولی کونکو مرکې ذکر وکړو جرس ادبی جرګې کراچۍ چې کوم دی نو مونږه باقاعده اوس هم هغه اجلاسونه کیږي. دغه رنګ د ادبی دوستانو مرکه مردان چې مونږه سلورو ملګرو فیض الله حافظ او عبدالروف عارف او زو زبر اسرت مونږ دغه سلورو ملګرو د دې بنیاد کې هغه ادبی دوستانو مرکه مردان اوسم باقاعده د هغوی چې کوم دی د جمعې په ورځ باندې تنقیدی اجلاسونه کیږي. دې سره سره دغه تنظیمونه یوازې دغه مجلسی تنقید نه بلکې د کتابونو تقریبا رونمایي یعنی مخکتنو پروګرامونه افسي مینارونه ورسره د شاعرانو ادیبانو په درناوي کې پروګرامونه نو زما په خیال چې دغه ټولنو ډیر مهم رول ادا کړی دی و ادا کوي
روخان یوسفزی د حکومتي سرپرستی او د ټولنو د کردار په اړه وویل.
شکر دی چې دا ټولنه شته دی چې دا د خپل یعنی په خپل مرسته باندې په خپل پیسو باندې او په خپل اتفاق او اتحاد باندې دا کار کوي. ګنې د حکومتي سطح باندې یعنی د اس قسم سرپرستی نشته او نه دغه رنګ سره د دې لپاره څه خاص څه داسې ادارې شته چې هغه دغه کردار ادا کړي. نو زه فکر لرم چې د دې ادبي تنظیمونو د ټولنو یو ډېر مهم رول دی په زموږ په سوابه کې په نوخار کې پېښور سوات مردان د صوبې په هر ضلع کې هلته هر ضلع کې هر تحصیل کې دغه رنګ بلا تنظیمونه موجود دي او هغوی باقاعدګۍ سره دغه خپل دغه خپلې ستړې کوي خپلې هڅې کوي. او دا اوس چې مونږ که څه ګورو د پښتو ادب کې د مونږ د نقادان د نوم او یا محققین شړنکاران دا د دغه ټولنو د دغه مجلسونو چې کوم دی نو د هغې تربیت یافته او د هلته نه زده کړې کړي دي. نو پکار دا دی چې په حکومتي سطح دې تنظیمونو دې یو قسم له دا ادارې دي زمونږ د ادبي د ادب د پرمختګ د ژبې د پرمختګ دپاره او بیا دا چې د نوو چې کوم زمونږ لیکون کړي د هغوی د لارښودنې یو کردار ادا کوي، د استاذ کردار ادا کوي، یو د اکیډمۍ کردار ادا کوي، یو د پوهنتون کردار ادا کوي. دا زمونږ ادبي پوهنتونونه دي. پکار دي چې په حکومتي سطح چې کوم دی نو دغه تنظیمونو سره یعنی دې ملاتړ وشي او د دې مرسته پکار ده.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
شاعر او نثر نگار پروفیسر اسیر منگل د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د مشهورو ادبی تنظیمونو ذکر داسې وکړو.
د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې د ادبی ټولنو ډېر مهم کردار دی. اول به زه د ځان خبرو وکم چې ما کنن څوک پیژني نو د دې ټولنو له برکته مې پیژني چې ما پکې ډېر څه زده کړي دي. ولسی ادبی جرګه چې په کال 1955 کې جوړه وه، دغه سې زمون پښتو ادبی چمن دل په کال 1955 کې ارواښاد محمد دین مقید جوړ و، او موږ د دې تنظیم په برکت د دې جوګه شو چې په کال 2015-2012 کې مو دوه نړیوالې غونډې وکړې. دغه سې د نوخار ادبی ټولنه، د بنو پښتو ادبی ټولنه، د لاچی ګلستان ادبی ټولنه، سهو مرکه کوهاټ، او د کلندر مومند صاحب مرکه، او داسې نور بېشماره تنظیمونه دي چې د پښتو ژبې او ادب ته ډېر خدمت کړی دی او لا لګیا دي کوي. زما په خیال چې اردو ادب په پرمختګ کې چې څومره کار ویلیم فورډ کالج کړی دی، همدومره کار په پښتو ژبې کې د اولسی ادبی جرګې دی چې ورته مرسته د کاکا جی سنبر حسین مومند، امیر حمزه خان شینواری، کلندر مومند، ایوب صابر، لطیف وهمی، دوست محمد خان، کامل مومند، همیش خلیل او د لطیف وهمی غوندې دانشورانو ترلاسه وه. دې تنظیم پښتانه د تنقید لوړو ژورو سره آشنا کړ، او ځینې نوی ادبی اصناف چې د انګریزۍ د لارې ادن ته راغلي وو نو دې سره یې لیکوالان آشنا کړل، او بیا هم د دغې جرګې تسلسل موږ د مرکې په شکل کې وینو چې د کلندر مومند صاحب د مرګ نه پس هم ښه فعاله ده. په هره اونۍ کې یوه تنقیدي غونډه کېږي، مشران لیکونکي راځي، هغوی د نوي کول شاعرانو تربیت کوي. د پروفیسر جانزیب نیاز په نوم جوړه نیاز ادبی سنگر کرکدګي هم د ستاینې وړ ده چې نه یوازې خدای بخلي د نشوران یادوي، بلکې ژوندي ادبي اتلان هم نازوي. بل یو اهم کار یې د معیاري کتابونو چاپ کول دي، او په دې لړ کې معیاري نثر ته ترجیح ورکولی شي. اوس اوسې په نشترحال کې یوه ډرامه سور سپین سړی سټیج کا، او په سبا کې د تیټر په مړ وجود کې سا واچوله چې لیکو هدایت د نورالبشر نوید صاحب و. نیاز ادبی سنگر نور هم ډېر علمي ادبي او د ثقافتي غونډو پروګرامونه وکړل او لا لګیا دی کوي. پرته له دې په عربستان کې هم ډېرې فعاله ادبی علمی ټولنې شته چې د خپل وس تر مخه د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره کار کوي، او معیاري کتابونه یې چاپ کړي هم دي او چاپ کوي هم. دې نه علاوه پاکستان او افغانستان نه ادیبان غونډو ته هم غواړي.
پروفیسر اسیر منگل د خپل تنظیم د فعالیتونو په اړه مشال رادیو ته وویل،
کله چې سلیم راز صاحب ژوندی و نو هغه ډېر فعال کردار ادا کړی دی، او بلکې زه به دا ووایم چې په پښتونخوا کې د عالمي غونډو یوه پیژندګلو وکړه، او دوه لوی نړیوال غونډې وکړلې چې د ټولې نړۍ نه ورته دانشوران راغلي وو. نو بیا موږ چې موږ هم دا دوه غونډې وکړلې، نو ځینې ملګرو دا وایي چې تاسو دا ځان ځان له غونډې ولې کوي او یو ځای کېږي ولې نه. نو په دې هکله موږ بیا یو میټینګ وکړو، ارواښاد سلیم راز صاحب، فریدون خان، ډاکټر عالم یوسفزی، حمید الرحمان نادان، دا ممکن استو. نو په متفق طور باندې موږ پښتو عالمی جرګې بنیاد کېښودو چې د هغې چیرمین موږ سلیم راز صاحب وټاکلو، خو د هغه مرګ نه پس اوس مزګرو دا چیرمنشپ ما ترا کړی دی، اوس هم دا جرګه فعال ده. تیر کال مونږ چې کوم دی دا پروې شاهین چې د پښتو یو منل شوی دانشور دی هغه په درناوي کې یوه غونډه وکړله او هغه مو ونازولو. نو اوس زمونږ د دې جرګې سرپرست حاجی زبیر خان دی او مونږ د دې پلیټ فارم نه هم خپلې هلې ځلې جاری ساتلې دي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم. د پنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
شاعر او لیکوال طیب الله خان مشال رډیو ته وویل چې ادبی جرګو د پښتو ادب دومره خدمت کړی دی چې بلې وی ادارې هم نه دی کړی.
زمونږ په پښتونخوا کې چې څومره دستوري کیږي، اجلاسونه کیږي، نو دغه ټول ادبی تنظیمونه په خپل سر او خپل مټو باندې کوي. خپل منځ کې شاعران، ادیبان چاندې راټول کی او په دغه چاندو باندې هغوی اجلاسونه کوي. دغه ټولنې اکثر تنقیدي اجلاسونه کوي چې په دغه کې د نوو ځوانانو روزنه او پالنه کیږي، ادب هم پکې زده کیږي. نو زما په خیال د ټولو نه په د ادب په وده کې د ټولو نه لوی رول هم د دغه ټولنو دی. د مونږه د پښتو ادب د یو طرف نه هیڅ قسمه سرپرستی نشته، هیڅ قسمه امداد وسره د چا نشته. هم دغه شاعران ادیبان په خپل چاندو مندو باندې او په دغه ټولنو په زور باندې دوی کارونه کوي، لوی لوی دستورې کوي. بل زما په خیال چې لنډ به مونږ دا وایو چې ادب هم په دغه ټولنو کې زده کیږي.
شاعر او نقاد فضل وهاب فیض مشال رډیو ته وویل چې د نوو لیکوالانو روزنه په ادبی ټولنو کې کیږي.
په ادبی جرګو ټولنو چې کم دینو ډېر لوی رول ادا کړی دی، بلکې سړی دا وایي چې دا ټولنې او جرګې وي چې پښتو ادب چې کم دینو په نوې خطونو باندې په نوې لارو باندې روان کړ. په جدید ادب کې چې کم دی د کوم سره تو ادبی جرګه پېښور یا ساحلی کن کو مارکا شوا یا پښتو د بیجرګه نوخار شوه یا زمون مرکه شوه. نو نور داسې ټولنې چې هغه هفتوار تنقیدي اجلاسونه کوي، میاشتنی تنقیدي اجلاسونه کوي او په دغه اجلاسونو کې علمی بحثونه هم کیږي، په د شاعرۍ جاج هم اغوستی شي، شاعري هم منځته راځي. نو سړی وګوري نو د پښتو ادب چې کوم خدمت تنظیمونو ټولنو کړی دی، نو هغه عمر خدمت چې کوم دی نو هغه په کتابي بڼه باندې یا په نورو پلیټ فارمونو باندې کم شوی دی، نه دی شوی. نو تنقیدی ټولنې چې دي نو دا ډېر لوی اهمیت لري او مخکې خو ډېر زیات اهمیت و. اوس خو چونکه سوشل میډیا رااله نو په دې کې بیا لږ هغه ټولنو هغه اهمیت چې کم دی نو هغه لږ کم شو. زیات تر شاعران چې دي، نوي لیکوالان، خصوصا چې نوي لیکوالان پیدا کیږي هغه د سوشل میډیا په اثر کې پیدا کیږي. خو که دغه لیکوالان یو تنظیم ته یو ټولنې سره ځان وتړي او هغې ته د هغې په اجلاسونو کې شرکت کوي نو د هغه صحیح تربیت به کیږي. ځکه چې سوشل میډیا چې ده نو هغه هغه شان تربیت نشي کولی څنګه چې د لیکوال په کاري. نو په دې وجه باندې ټولنې چې دي دا ډېر اهمیت لري.
خو طیب الله خان په ادبي ټولنو کې د خپلمنځي اختلاف خبره هم په ګوته کړه.
بعضې خلک د دې عهدو او د شهرت او د دې وږي هم شته دی. همدغه یو شی د دې نه دغه کیدی شي نو هغوی یا د هغه خپل ذاتي غرض یا د شهرت او یا د وحدو او یا د څه په هغې کې یو بې اتفاقي را پیدا شي او داسې شوي دي په ډېرو ځایونو کې. ما په یو یو سیمه کې لکه درې درې او څلور څلور تنظیمونه دا زمونږ تحریک چې شروع شوی و د دې هم دا مقصد و چې یاره کم از کم دا ټول د خوشحال بابا د وختو نه د پښتنو د نااتفاقۍ یو خبره به روانه وه. نو که دا نور خلک مونږ به ما به د ملګرو ته ویل که دا نور خلک نه په اتفاق کیږي او خوشحال بابا ته سر ټکو نو دا خو اوس هم هماغه حال دی، څلور سوه کاله مخکې هم هماغه حال و. نو کم از کم مونږ دا شاعران ادیبان چې مونږ د شعور او د اخلاص او د احساس خبرې کوو نو پکار ده چې مونږ دا شعور ولرو، دا احساس ولرو چې مونږ خو په اتفاق شو. نو مونږ د دغې وجې ټول یو ځای ته راغونډ شوي و. دا اوس هم په ډېرو ځایونو کې دغه مسلې شته دی. دا سروز مخکې یو دوه ځایونو کې زه یو په جرګه کې تللی وم چې هغه هم دغسې و چې سو خودو او صدقه سی خبرو باندې تنظیمونه وران شوی او د یوې ټولنې نه بیا بلې ټولنې واتی او دا بزه په زیاده کیسې جوړی شوی دی او دا زد بازه پکشته دی. الله دې مونږ ته هدایت وکي او الله پاک دې اخلاص پیدا کی چې اخلاص وي نو بیا غرضونه دغه شي زمونږ د مشرانو نه مونږ ته یو خبره راغلی ده چې د خدمت په کار کې اختلاف نه وي. نو دا اختلاف چې دی دا هم د غرضونو نه پیدا کیږي، دغه هم پکې شته او دې ادب ته هم ډېر نقصان رسولی دی، ټولنو ته هم نقصان رسولی دی، زمونږ اتفاق او اتحاد ته هم نقصان رسولی.
هغه د خپل تنظیم چرسده ادبي تحریک ته جوړېدو او کار په حقله مشال ریډیو ته وویل.
زمونږ په ضلع کې د دیرشو نه زیاتې ادبي ټولنې دي، چرسده ډېره لویه ضلع ده. نو د ډېر وخت نه د دغه تنظیمونو دا د هرې سیمې خپل واړه واړه تنظیمونه وو، او دغه تنظیمونو د ډېر وخت نه په دې باندې کار کوو چې مونږ یو مرکزي تنظیم را جوړ کړو چې دا ټول تنظیمونه او ټول شاعران ادیبان ملګري چې دي دا په یو ټغر راټول شي. د هغې بیا د ډېر کلونو د خواري او مهنت نه پس، ځکه چې دومره خلک راټولول یو ځای کول دا هم په پښتنو کې یو غټ کار دی، نو درې کاله وړاندې بیا چارسده ادبي تحریک په نوم باندې دغه ټولنې نه یو ځای شوې. په دې کې اوس تقریبا 28 ټولنې دي چې دا د چارسده د بیلو بیلو سیمو دي، د سرډیرو نه راواخله، بیا د چارسده د مرکز دي، د تنګي ټولنې دي، دا د تحصیلونو په حساب سره د شفقدر د تحصیل ټولنې دي. دا درې کاله مونږ هر میاشت اجلاس کړی دی، په دې اجلاسونو کې دغه ټولې ټولنو نمائندگی به پکې موجود وه. په دې کې مونږه مخکتنې هم کړې دي، خو غټ کارونه پکې دا شوي دي چې د دې مشرانو د مړو او ژوندو مونږه کمی دستورې جوړ شروع کړې وې. نو په هغې کې د مړو هم ډېر غټې دستورې شوې وې، لکه د ارواښا د اکرام الله ګران دستوره شوې وه، د حکیم شوقدری صاحب دستوره شوې وه، د ارواښا د اشرف غمګین دستوره شوې وه. دغسې په ژوندو کې د اختر منیر منیر او داسې د ډېرو کسانو هغه دستورې مونږ هغه سلسله هم سرته رسولې وه چې دا غټې دغه وې. د کتابونو مخکتنې هم پکې چې ما ته کم یاد دي، د جانزیب مومن د کتاب د شعر کتاب و، د هغې مخکتنه شوې وه. ناصر خان همدرد، د ممتاز حسن دولتزی او داسې ډېرې مخکتنې هم پکې شوې دي. اکرام الله ګران د هغه یو پروګرام نه علاوه مونږ د هغه کال هم د دې نه پروس کال د هغه د تلین یو ډېر لوی پروګرام شوی و چې په هغې کې د ټولې پښتونخوا نه د ادب لویو لویو سټو په هغې کې ګډون کړو. چې ما ته څه نومونه چې کم یاد دي، نو په هغې کې رحمت شاه سایل صاحب او نور الامین یوسفزی صاحب، عباسین یوسفزی او اقبال کوثر او روحان یوسفزی او کودا ټول مرګري لکه په هغې کې هغوی ګډون کړو. نو د چارسده ادبي تحریک تر د اوسه پورې خپل کار ته ښه دوام ورکړی دی او ډېر کار هم کړی دی.
ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
د گل خسته زانه جهان ته چې ترسي پر لیک ډېر پتاوريږي ما ته چې ترسي هو. د گل خسته زانه جهان ته چې ڈیر پتا ورگی مات چیر ترسی ہو دگل خیست دان جانا مات چیر ترسی.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
څنګه تاسو اوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او لیکوال اکبر هوتی د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د فعال ادبی تنظیمونو ذکر داسې وکړو.
زمونږ چې څومره ادبی ټولنې دي په پښتونخوا وطن کې چې هغه خپل تنقیدی مجلسونه هم پکې ځنې کوي، ځنې پکې صرف مشاعرې چې دي نو کوي، ځنې مذاکرې کوي، ځنې د مکالمو اهتمام کوي. خو په دې کې ډېرې کمې ټولنې دي چې هغه خپل یو مسلسل فعالیت لري. زما په نظر کې دوه داسې ټولنې دي چې هغه خپل هفتوار اجلاسونه کوي، تنقیدي اجلاسونه کوي، او هغه ډېر داسې د کتابونو په شکل کې، د هغه د سیرنو په شکل کې، هغه د ځوانانو په شکل کې ډېر کسان پیدا کړي. چې یو زه ساحو لیکونکو مرکه ده، چې د کلندر مومند صاحب د وخت او د هغه چې کوم نو کوششونه باندې، یو د ادبي دوستانو مرکه مردان چې هغه مونږ پکې پخپل پاغې کې چې دینو روزنه شوې ده. نور هم داسې مرکې شته، داسې جرګې شته چې کار کوي. خو په دې کې ډېرې ادبي ټولنې چې کمی دي نو غیر فعال دي. هغه فعالیت په یو خاص موکل لري، چېرته کتاب چاپ شي مخکته نه کوي، چېرته داسې نور څه سرګرمي کوي. په دې کې د ادبي دوستانو مرکه مردان داسې ټولنه ده چې دی د ادب سره سره چې د دې کم کلتوري اړخ دی یا داسې نور کم اړخونه دي نو هغه تم ګوري، یعنی د جبر وس یا داسې سیاسي په تنازعات چې راشي په غیم نظر ساتي. داسې نورم د پښتونخوا وطن کې ټولنې شته، خو بلې حاضر مجموعي چې زه تنقیدي جایزه اخلم نو پدې کې مونږ زیات تر ګورو چې نشستن غفتن او برخاستن کې سړې زیاته ده. دلته زمون په ادب کې چې ټولو نه کوم بنیادی سیز دی، اغا کریټیسیزم دی یا اغا تنقید دی، چې دا غیر رجحان ډیر زیات کم دی په تنقید باندې کار هم کیږي. چې تر څو پورې زمونږه تنقیدی رویې یا زمونږ ټولنې په دې باندې کار نه کوي، نو دوی پرمختګ چې دی نو دا مشکل ماته ښکاري. نو په ادبي تنقیدی مجلسونو کې هم حتی چې دی نو تنقید هغه معیار نه دی پاتې چې دا هغه تنقید په وجه باندې مونږه نور چې دی نو خپل پراختیا عمومو په ادبي کار کې، په خپل تخلیقي کار کې، یا په تحقیقي کار کې، یا په تنقیدي کار کې.
اکبر هوتی د ادبي ټولنو دا کار د معیار پاړه مشال رادیو ته وویل.
په ادب کې مونږه درې بنیادی کار کوو، یا تحقیقاتو سره چې دی نو مونږه علاقه لرو، یا مونږه تحقیق سره علاقه لرو، یا مونږ تنقید سره علاقه لرو. نو تحقیقات خو ډېر زیات کیږي چې دی نو تحقیق هم کیږي، خو زما په نیز باندې د تحقیق چې کوم هغه سپکار دی، یا مونږ سره په مقابل کې په اردو ژبه یا مونږ سره د هندوستان کې چې کوم ادب تخلیق کیږي، نو هغه تر رسیدل چې دی دا غیر لپاره مونږ ډېر زیات کوششونه خپل فعالیت پکار دی. او بیا چې کوم ادبي ټولنې نو هغه دا ده چې زیات تر پکې داسې دي چې صرف د مشاعرو پورې محدود دي، د شاعرۍ پورې محدود دي. خو کوم بنیادی کار چې د تحقیق د سیرنې دی، یا زمونږ کلاسیک لټریچر دی، یا زمونږ ماډرن لټریچر دی، یا زمونږ فولکلور دی، په دې باندې چې کوم بنیادی کار، یا زمونږ لسانیات چې کوم دي، جب پوهنه چې کوم ده، په هغه باندې چې کوم کار پکار دی، نو زه دا ګڼم چې دا د نیش برابر دی. که زما اواز او زما غږوري زمونږ ادیبان شاعران خوا دې نه بدی، خو پکار دا ده چې مونږ خپل تنقیدی او فکر چې دی نو هغه مضبوط کو. او نو چې زمونږ تنقیدی فکر مضبوط شي، نو بیا به زمونږ تخلیقي او زمونږ تحقیقي کار هم دوام مومي. خو بلې حاضر مجموعي زمونږ ادبي ټولنې چې دی نو هغه خو په ګراوند باندې مشاعرو ترخه د بورو فعالیت به وي، خو چې کوم اکیډمیک کار دی، کوم اکیډمیک کار په ادب کې پکار دی، نو دا هغه کمی ډېر زیات محسوسیږي.
شاعر او دانشور رزق فهیم مشال رادیو ته وویل چې ادبی ټولنې باید د وخت تیرېدو او د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره په ځان کې بدلون راولي.
زما په خیال باندې په تاریخي لحاظ خو د ټولنو ادبی انجمنونو ډېر بنیادی او کلیدي کردار پاتې شوی دی، او تر دا اوسه پورې لکه چې تاسو ذکر وکړ چې پښتو خو نه سرکار لري، نه بازار لري، نه تعلیمي نظام یې هغه رنګه مرسته کړې ده. خو که ادبیات او د پښتو ژبې وده په یو بنیادی عنصر باندې ژوندۍ پاتې شوی ده، په هغه کې د پښتو ادبي ټولنو او انجمنونو بنیادی کردار پاتې شوی دی. نو په دې لحاظ باندې خو زما دا خیال دی چې د ادیبانو شاعرانو لوی نسلونه په یو تواتر سره د ادبي ټولنو نه صرف دا چې تربیه کړي دي، بلکې پښتو ژبې ته یو رنګ اهدا کړي هم دي. ما په خیال باندې چې په تاریخي لحاظ کردار ډېر مؤثر پاتې شوی دی. خو که د نن حالاتو په تناظر کې ورته وګوري، ما ته خو په خپله داسې معلومیږي لکه یو رنګه چې د جمود ښکار وي دا تنظیمونه یا ټولنې. نو دغه وجه شاید دا ده چې شاوخوا ټولنیز او سیاسی حالات ورته بدل سو، ټکنالوژي ورته بدل سو، میډیم او میډیا بدل سو. نو په هغه لحاظ باندې دغه ادبی تنظیمونو کې کم دننه تحرک پکار وی، بدلون پکار وی، او له حالاتو سره هم آهنگی او هغه په انګریزي اصطلاح ورته اډاپټیشن پکار وی. هغه ادبی تنظیمونو نه کخپله په دې تیر لس پنځلس لس کاله کې خصوصا موږ وکتل چې ادبی ټولنې د یو شکست تاریخ سره مخامخ دي، او شاید دوی هغه خپل مخه سي ده یا متعلق پاتې کېدل په هغه جدوجہد کې دي، او داسې معلوموږي لکه تر اوسه پورې چې دا لنوي حالاتو سره د دوی د نوي مقاصد تعین هغه ډول نه شوی. نو زما په خیال باندې هر څوک چې له دې تنظیمونو سره هم آهنګ پاتې دي، هغه ته دا یو بنیادي سوال دی چې د دې تنظیمونو او انجمنونو او ټولنو نوې بڼه باید څه وي. داسې بڼه چې هغه نه صرف دا چې هغه ادبي ژانرونو ته ځای ورکړي، بلکې د هنر نوري منابع سدي هغه ته هم یو رنگ گنجائشونه خلاص کړي. نو دا زما په خیال باندې چې نوې سوالونه دي، او ځای په ځای باندې ځینې ملګرو یا ځینې تنظیمونو ټولنو په خپل فعالیتونو کې دغو شیانو ته ځای ورکړی دی.
خو په بیلابیل ورځپاڼو کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو باندې لیکنې کوونکي شیرعالم شینواری مشال رادیو ته وویل چې ډېرو ټولنو د نوو وسایلو نه ګټه پورته کول پیل کړي دي، او د ټیکنالوژي د انقلاب سره اوګه په اوګه روان دي.
او د بی ټولی جوړیږي ورانیږي، او دا چې هغه د کم علم په وجه باندې یا د کم پوهې په وجه باندې چې کومه تنقیدی د دې جایزه وی چرته، نو هغه شاعران بعضې داسې وي چې هغه زه بخښنه سره ته خبره کوم چې هغه پوره پوهه د تنقید نه لري چې تنقید څه ته وایي. هغه وایي چې په ما باندې ټک وکړلو، نو هغه ملګری بیا جدا شي او هغه بیا نه وي ادبي تنظیم جوړ کی او نوې ټولې جوړ کی. نو دا پکې ډېر عام خبره ده. دا چې یو څو داسې ادبي ټولې نشته چې هغه مستقل دي، هغه یو باقاعده شعور او پوهه لري، او هغه د خپلو شاعرانو متعلقه چې کوم شاعران دي باندې د هغې روزنه کوي صحیح طریقې سره. او یو اضافه دا شوې ده چې په تېرو وختونو کې د زنانو او باقاعده تنظیمونه هم وجود کې راغلي دي، لکه خال په نوم باندې خویندې ادبي لښکر. هغې د زنانو چې کوم شاعران دي باندې، هغې صرف دا نه دي چې صرف زنانو پورې خپل پروګرامونه محدود ساتلي، بلکې د زنانو د شاعرانو دیبان علاوه هغې نارینه شاعرانو په حواله چې کوم لوی شاعران دیبان د هغې ورځمانځنې او مانځغونډې هم کړي دي. اوس چې موږ ګورو په پښتونخوا کې د شعر او ادب په حواله تحقیق او تنقید او تخلیق، دا ټول سفرونه په یو ځل باندې روان دي. او ایون چې تر ګوګل په ذریعه باندې پښتو ګوګل ته هم تللی ده، او د اے آئی لپاره هم کوششونه کوي، ډېر خلک په دې باندې تحقیق کوي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
سچے خوار زار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما سچے خوار زار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما سنسار در پسے گر زما گر زما پریدا چھ بیمار در پسے گر زما پریدا چھ بیمار در پسے گر زما سچے فرزار در پسے گر زما گر زما پریدا چھ بیمار در پسے گر زما پریدا چھ بیمار در پسے گر
سواوری دا اسپل راپورتا دوام ورکو. شاعر او تکلیکون کی سلیمان کامل مشال ریڈیو ته ویل چې صرف د ادب د پرانا بلکې د ژوند په هر برخه کې تنظیم مهم دی.
انسان سماجی حیوان او بیا چې د سماج کی اوسی نو دیو شریک جون کئی انے اولسونا چے سن دیو تر بلو کا بادشاہان ور تا سجود کان دی اختیار خوشحال بابا سخ خبر کرے دا دب دا جون ترجمان دا او دغه دا جون ترجمانی پا مختلف طریقو باندے تر دے دا مرا رسے دلے دا پختو ادب کے وقت پا وقت باندے بیالا بیالو تنظیمونو دا پختو ادب او دا جبے دا پرمختک دا پارا کار کړی دی او یو ډیر اهم کردار هم ادا کړی دی او ادا کوي یې هم. زه خو ډیر اهم هم ګڼم او په درنه سترګه ورته هم ګورم. موږ په خپل په مردان کې د ادبي دوستانو مرکه مردان د تیرو نږدې دیرشو کلونو راسې یو داسې فعال تنظیم ساتلی دی چې هر هفته هر اونۍ موږ د هغې تنقیدي نشست کړی دی او تر دې دمه پورې هغه په تسلسل را روان هم ده او په هغې کې چېرته ورانه یا نالګي یا ناچاکي نه ده راغلی. خدا خبر هم ټیک تا چې ځنې خلک تنظیمونه جوړ کی خو بیا د ځنې وجوهات لکبلا یا د ذاتی نمودو نمایش یا د مشرې یا په نورو وجو باندې هغه تنظیمونه وران شي. نو څنګه څنګه چې ادب د ژوند ترجمان دی او دا د قام په نمایندګۍ باندې ادیب او شاعر لا هغه څه ورکوي چې هغه بیا د قلم د لارې ولستا سپاری یا داغی وضاحتونه کوي په شعر کې په ادب کې ښکارونه کوي. نو زمونږ کام چې سدی داغه احساسات چې سدی داغه جذبات چې سدی داغه ژوند چې سدی نو داغه ترجمانی به کوي. نو زمونږ د پښتنو عام ژوند داسې دی چې مونږ د تاریخ په اوږدو کې ډیر په تفصیل یې نه وایو. نو اکثر داسې شوي دي چې هندوستان ته کوم خلک زمونږ په وطن راغلي دي دغه لار وه د ایشیا د منس دغه لار د برنه مخ په کته هندوستان طرف ته. نو مونږ عمر لا دغه خلک یا پریخي نه دي مو سره جنگ کړی دی او یا کوم پریخي دي نو دا غیز نه عادتونه خپل کړی دي او اکثر دغه خلکو سره هندوستان ته په بدرګه کې د عسکر په شکل کې هم تلیو. نو بیا په دې هله ګوله کې مونږ ځان ته فکر نه دی کړی. مونږ نه خپل زده کړو ته نه خپل طاقت منظم کولو ته او نه په یو ځای راغونډېدو ته فکر کړی دی او مسلسل په یو جنگي عمل کې پاتې شوي یو او دغه عمل کې تر دې حده رسېدلی یو چې کومه توره مونږ بل پسې راغستې وه هغه اوس په خپل منځ کې هم په کار راولو. د دغه سې غوندې کام شاعر ادیب به هم هغه احساسات لري څنګه چې پښتانه متل کوي چې څنګه مخ هغه سې سپېړه. نو دا ټیک ته چې مونږ کې به دغه د اتفاق د کمې په وجه باندې یا په یو فکر یا په یوه نقطه باندې د راټولېدو د نشتوالي له کبله به زمونږ شاعر ادیب هم هغه سي په کار خو نه ده ځکه چې دا تر ټولو حساسه طبقه ده او دا د کام نظر دی. نو دا نظر خو سلامت په کار دی. بیا هم دا تنظیمونه چې دي نو دا یو ډېر ګټور رول لوبوي او اسې هم دا زمونږ یو تاریخ مرتب کوي. یعنی ادب په خپل یو ډېر لوی تاریخ دی که مونږ ورته وګورو ټپه سونه زورور تاریخ لري چې دا وخت په وخت باندې په کومه کومه زمانه کې ویلې شوې ده. نو هغه د هغه زمانې د زندګۍ آثار یا درک ورکوي د آثارو پته ترې نه لګي. ادب چې دی چې څومره اهم دی دغه عمره د دې د تنظیمونه هم اهم دي او په دې کې اوس ډېر کار کیږي.
شاعر او ژورنالیست حفیظ امین مشال رډیو ته وویل چې ادبي تنظیمونه نه صرف نوي لیکوالان تشویقوي بلکې د مشرانو لیکوالانو ترمنځ اړیکې هم ټینګوي.
لومړی ګټه دا ده چې دا نوي استعدادونه ظهور کله کوي د هغوی په وده کې ډېر مهم رول لوبوي. دا د ما تجربه د کابل کلافان ادبي بهیر څخه هم دا وله چې مثلا په لومړیو وختونو کې تازه به ځوانانو شاعري شروع کړې وه. دوه درې کاله وروسته به ډېره ښه شاعري به یې بیا کوله ډېره پخه شاعري به یې کوله او معلومېده چې دا تاثیر د بهیر ولو د هماغه کې د نورو له تجربو څخه ګټه اخیستنې تاثیر و د نورو له اثارو د هغو لوستلې د هغو له اورېدلو څخه. په مشاعرو کې ګډون د هنري ذوق او خلاقیت ذهني خلاقیت وده کې هم ډېر زیات رول لوبوي. دا د ما خپله تجربه هم ده. یو بله ګټه زه ورته متوجه شوم هغه دا ده چې مثلا په همدغسې غونډو کې د ادبي ناستو ولاړو کې دا د ملګرتیا یا دلته په غرب کې چې ورته مثلا نیټورکینګ وایي د دې په غځولو کې مهم رول لري. د ملګرو پیدا کولو کې، مثلا د دوستانو پیدا کولو کې، مثلا د فرهنګي همکاریو ته د فرصت په برابرولو کې، یا مثلا له نورو سره د نظر د تبادلې لپاره د فرصت برابرولو کې، دا ډول غونډې ډېر مهم تاثیر لري. غیر کې دا نیټورکینګ سیده دا زخت مهم شی دی خلکو په ژوند کې، خصوصا د خلکو په دفتری ژوند کې. اکثره خلک مثلا د همدغه نیټورکینګ له لارې خپل بزنسونه مخته بیایي، خپل کاروبارونه مخته بیایي. نو دغه ډول غونډې او طبعاً د ژبې او ادبیاتو په وده کې او د هغوی ته په رشد کې د دې ډول غونډو رول فوق العاده ده، ځکه هر نوی استعداد چې ژبه کې راټوکیږي هغه د هغې ژبې لپاره اسیټ ده، هغه د هغې ژبې لپاره سرمایه ده. او دغه ډول غونډې د همدغسې سرمایو د راپیدا کولو لپاره مهم رول لري. او د ما په نظر ورستۍ ګټه دا ده چې دا د ادبیاتو د خصوصا شاعري سي ده دا په درسي صنفونو کې نه زده کیږي، دا په دغسې غیر رسمي غونډو ناستو ولاړو کې له نورو سره د نظر په نظر او آثارو په تبادله کې، له نورو سره په خبرو کې، دغه ډول غونډو کې شعر وده کوي او شعر پخیږي. نو زه فکر کوم دی شعر په وده کې د دغه ډول غونډو او جلسو ونډه د ما په نظر باندې ډېره مهمه ده.
لیکوال او شاعر صادق امنزی په ادبي تنظیمونو کې د اختلاف په اړه مشال رډیو ته وویل،
اصل خبره دا ده چې کوم خلک د ادب خدمت کوي په صحیح معنو کې او په حقیقت کې هغوی لګیا دي، نو دا خو یو ډېره ضروري خبره ده او منلی شوې خبره چې په خدمت کې اختلاف نه راځي. او کوم خلک چې د خودغرضۍ د مخه راشي یو میدان ته، هغه صرف ادب په حواله باندې که هر میدان ته راشي او هرې خبرې له راشي، خو چې د هغوی کې خودغرضي وي او د ځان دپاره پکې سکولو یو لالچ وي، نو هغې کې خامخا اختلاف راځي. نو ادب خو بیا ډېره یو پاک او ډېره مقدسه لار ده چې یو انسان په دې لار باندې راځي او د انسانیت خدمت کول غواړي. نو اول خو دغسې نه دي په کار چې وشي، بیا که اوس مثال خبره دغه خلک کوي، بالکل داسې ډېر زیات خلک شته. په حقیقت کې دا هغه خلک وي چې ادب ته په دې خیال باندې راځي چې یاره زه دېنه شهرت واخلم، زه دېنه پیسه پیدا کړم، زه دېنه داسې یو تعلق را جوړ کړم چې هغې باندې مخکې بیا زه د ځان دپاره څه کارونه کوم او د هغې نه زه ګټه پورته کړم. نو هغه خلک په حقیقت کې دا په ادب کې ناکامه خلک وي. هغه خلک وي چې یا شاعر وي یا نثر نگار وي، ادیب وي، هر څه چې وي د ادب په حواله باندې کار کوي، خو هغه خپل مقصد د ادب د لارې نشي حاصلولی. یعنی هغه په هغه کې کمزوري وي او هغه خپل هدف نشي حاصلولی. هغه یو اولسي نظر چې کوم هغه ځان اړخته نشي راوستي او د اولس هغه اصلاح د هغه نه کیږي او نه خلک یې خوښي. نو داسې خلک چې کوم هغوی د هغې لارې بیا ادب ته راځي او ادب نه نورې مادي ګټې پورته کوي، دنیاوي ګټو دپاره او د دې دپاره چې ما ته د پیسو یو ذریعه دا جوړ شي، زما د معاش پرې روان شي. نو اصل خبره دغه وي چې کوم خلک هم د ادب خدمت صحیح طریقې سره کوي، نو اولس هم هغوی له توجه هم ورکوي، د هغوی خبره هم منل کیږي، هغوی که شعر وایي، هغوی که په نثر کې لیک کوي، نو هغه هم عوام متقابل قبول وي، ځکه چې په هغې کې اخلاص وي، په هغې کې د خپل قام دپاره، د خپل ولس دپاره د ښېګړې او د پیدې څه کارونه وي، د هغه سوچ وي. نو زما په خیال چې کوم خلک په دغې حواله باندې راځي ادب ته، او دا موږ ګورو په موجوده وخت کې داسې ډېر خلک شته چې هغوی ادب هم د دې دپاره استعمالي، د دې دپاره تنظیمونه جوړوي چې په هغې باندې چندې راټولي، په هغې باندې چا شاباسي والي، په هغې باندې خپل ذاتي کارونه وکړي او ذاتي لارې پرې روان وي.
شاعر او لیکوال صفدر علی صاحب مشال رډیو ته وویل چې په نوم ډېرې ادبي ټولنې شته، خو لږې پکې فعال دي.
دلته کې خو کم دی، زموږ په مردان کې چې کم دی، د هغه زمانې چې کم پښتو ادبي جرګه وه، د هما صاحب په نگرانۍ کې وه. نو یقیناً خبره دا وه چې هغه دور نه وه، د ترکیه پورې چې هغې په هغه جرګه شروع ښه پرمختګ یې کړی دی، ښه خدمات یې خپل ژبې کړي دي او ډېر کارونه یې خپل کړي دي. چونکه اوس د هغې جرګې چې کم دی، نو اوس وخت کې چې کم دی، نو د هغې روداد یو کتاب یې هم چاپ کړی دی. او دا اوس چې کمې ټولې د جرګې دي، کاغذ تنظیمونه دي، بس هغې د خپل وس مطابق چې کم دی، هغه خپل هغه یو دغه چې بس هغه ساتلې سلسله، او زیات تر ټولنې چې کم دی، هغه را محدود شوي هم دي. نو خو د حالات او مسایلو په وجه باندې یو سړی انسان نن سبا هر څه کې د دنیا په دې حالاتو کې داسې فساو شوی چې هغه نن سبا ډېر ټایم نه شي ورکولی. نو بس موجوده وخت کې خو زموږ دوستانو ادبي مرکه ده چې هغه لږ روانه ده په دې وخت کې، او د خپل ادب خدمات جاری ساتل دی فانوس جو ادبی دغه یا تنظیم دی هغه چې کم نه روان کړی دی پد پختو ادبی دا هو سبحان الله دی هغه د خپل وس مطابق د خپل جب د خپل دغه چې کم دی د خپل هدف پوری خپل کوشش کی او لګیا دی زیات تر چې کم دی نو څوک چې کم دی تنظیمونه ختم شي د نغزیات وګوري نغی صرف د یو خپل محدود د خپل غرض زپارو چې هغه نه پسره تنظیمونه نشته او اوس چې کم روان دی نغی د خپل وس مطابق د خپل جب د خپل پختو د خپل ادب د خدمات پختنو یو خدمات یو سلسله یو کړی روان او جاری ساتل دی.
شاعر او ژورنالیست وقار علی شاه دریاب مشال رډیو ته وویل چې ادبی ټولنې د یو بل سره تربګنی هم لري چې ادب ته د ګټې په ځای تاوان رسی.
یوې ژبې د پاره د ادبی تنظیم شتون د هغې د پاره لکه د دارو درمل کار کوي. خو دلته مونږ ډېر د نږدو نه ولیدل چې ځینې ادبی ټولنې داسې دي چې هغه د پښتو د پاره کار کوي، سوچه د پښتو د پاره. ځینې بیا داسې تنظیمونه شته چې هغه د پښتو په نامه کار کوي، د پښتو د پاره کار کول او د پښتو په نامه کار کول، دې دواړو کې د ځمکې آسمان فرق دی. د پښتو په نامه چې کم خلک کار کوي دوی پکې هغه پښتو ته ډېر نه ګوري، یعنی ژبې ته پکې ډېر نه ګوري، دوی پکې خپل داسې سمفادات لټوي، نو بیا هله د پښتو د پاره کار کوي. او چې کم د پښتو د پاره کار کوي، د پښتو په نامه نه کوي، د پښتو د پاره کوي، سوچا د دې ژبې د پرمختګ د پاره کار کوي، نو هغه تنظیمونه بیا تر ډېر وخته پورې یاد ساتلی شي، خلک هم په ښه یادوي. او بیا پکې په دې کې زموږ د لیکوالانو شاعرانو هم لږ شان داسې مسلې شته، د دوی پکې هم قصورونه شته چې دوی خو په خپل شعر کې به ډېره زیاته ښکلې خبره کوي، خو بیا په خپلو کې دوی وران وي، په دې تنظیمونو کې دوی وران وي. او څومره چې دا تنظیمونه ګڼېږي لګیا دي کنه، مخکې په کلي کې چرته یو تنظیم و، اوس پکې دوه دوه درې درې څلور څلور، نو هغه شاعران ټول په کلي کې تقسیم وي. زه ستا ټولنې ته نه درځم، ته زما ټولنې ته مشاعرې ته نه راځې. ما د خبره وکړه چې یاره د پښتو لپاره کار کول دي، باید دغه کم تنظیمونه چې د پښتو په نامه کار کوي خپل مفادات پکې لټوي، هغوی دې داسې وکړي چې دا نور چې کم تنظیمونه دي د هغوی سره د بغض حسد نه ساتي. که دوی واقعي د پښتو لپاره کار کوي، نو دوی دي دغه چې کم د پښتو دغه سوچا تنظیمونه دي هغه دي هم ځان سره پر مخ بوزي. خو داسې نه کوي، هغه دا وایي چې دغه نور تنظیمونه دي رسته پاتې شي، زه دي په میډیا هم راشم، ما ته دي ټي وي چینل مایک هم ونیسي، ما ته دي ریډیو چینل هم راشي، زما سره دي مرکې هم وشي. خو چې دا بله کومه ټولنه ده چې دا زه مخکې راتلو ته پرې نږدم.
د پښتو ډېرې ادبي ټولنې د خپلو غړو په چندو گزاره کوي، خو ځینې داسې ټولنې هم شته چې د حکومت سره سبت دي او د حکومت نه مالی مرسته ترلاسه کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
بیا د سپزل دی رات وایا وایا، بیا د سپزل دی رات وایا وایا، مراوی دی باڑ دی رات وایا وایا، بیا د سپزل دی رات وایا وایا، بیا د سپزل دی کے کتنے پاس آ گئے، جب یہ سوچا تو گھبرا گئے، آ گئے ہم کہاں آ گئے، آ گئے ہم کہاں آ گئے، مات مجھے نہ ملی مر جاؤں گا میں سنم